واکسینو د ورکولو په مرکزونو بدل شول. تمکیږي په دې مرکزونو کې هر ورځ زرګونه کسان واکسین شي. په جاپان کې د کرونا له کبله د مړینو شمیر په نسبي توګه کم و او د دې وبا له پیل راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 2000 کسان په کرونا مړه شوي، خو په کرونا د اخته کسانو په شمیر کې وروستي زیاتوالی د جاپان پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې بحث کوو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې بحث کې ورا سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صاحبي دفتر د شکایتو د څنګ مرستياله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې د تخراغلاست وی. اغلی مایار، ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکاو په پیل کې تاسو تخراغلاست وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه ودی چې ماتره کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ساوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یا زه هم غواړم ووایم چې سوله، اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تاریخونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شو چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت، او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تاریخ نه کولای شو دا واخلو چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بل هم مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی، او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځ ته راځي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کې ونیسو، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، اوس تفاوتونه هر انسان د دغه حقونو یعنی دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي. چې په هغه قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابروالي حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د لاسته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرایي کړي، او ترڅو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي، یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شي چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بینالمللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی، او د هر انسان یو منل شوی حق دی، او په بینالمللي او نړیوال اسنادو کې ملاتړ کې نشوي.
کوروادان غلی مایر من نه کو دوی په خپل داسمه سره کو چې سوله او بشري حقوقو ترمنځ اړیکې څنګه دي.
من نه د سوله او بشري حقوقو ترمنځ اړیکه وایلی شم دا چې سوله او بشري حقوقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي دي. یعنې موږ نشو کولای چې سوله پرته د بشري حقوقو د شتون کې ولرو او همدارنګه د بشري حقوقو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنی ده چې بشري حقوقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقوقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي. په هماغه اندازه چې بشري حقوقونه او ارزښتونه رعایت شي، موږ کولای شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولای شو چې بشري حقوقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ولای شو چې سوله او بشري حقوقونه لازم او ملزوم دي ته یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنې چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتماً بشري حقوقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو په اړه د بشري حقوقو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره بشره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي. او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شروع دي چې خلکو بعضي خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي، هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو چې خلکو خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی، چې دا یو هغه عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي سرمختیا نشتون، د بشري حقوقو نه مراعاتول او همدارنګه د ښځو حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي، خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونشو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همدار ټولنیز نابرابري سبب دي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب دي چې جګړه او نظراتي منځته راشي. او بل اخر موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه داول سره وبشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي، او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نشي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري. او موږ وکړای شو چې خپله ټولنه خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډیر زیات مننه کوم غالي مایار. قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحافي دفتر د شکایتو د څنګ د مرستيالي غالي ملغلر مایار خبري واوریدي. دا ود دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازريګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه کلاس کې مونږ ولا دینه کار خپل کې
زنجيري دیوړای لینې شمع او یارا تر زما بل قدم هغستاینې شمع پټم زنجيري
خامک او نور پلاس ګنډل شو شیان سر زخت کړی
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخه چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار ده بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
او اوس د لاسي ګنډل شویو شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه اته زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی
نن په همدې اړه خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو په ازادي رادیو سره وسه قدر منه اگردونکو ده خزو ده لاسی صنایع و هنری ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک ترشمار گراف ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې مېرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی په کلیو او بانډو کې نجونې او مېرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تارشماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفي نورستاني څخه پوښتلې دي
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم ده د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه کلاس کې ونیول او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خپل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته دي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم شته دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې البته ډېر علاقه مې مرسته چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قندوری دوزی به ما خلک ورته ویل دینه مال میږي